پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو د ازادي رادیو خبرونې اوري. اوسنۍ خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلې د خپلو هغو کارکوونکو لیست د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په ناغړۍ تورن دي. پایل خبرونو کې ژله فریبا ظاهر خیاوري.
السلام علیکم. په سر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي او د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرائیلو له زیرمو هم زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر درغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه چې د دغه هلیکوپټر درغورځېدو علت څه و څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لمړنۍ څېړنې ښیي چې دا هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه درانه سکوره سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې دا کړی چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې رانه سکوره کړې ده او دننه ټول پوځیان یې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دې وزارت وایان فواد امان په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه د نسکوره سوی. هغه همداشان ویلي چې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو په تړاو پیښو کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د کندهار د ولیوان احمد بهیر احمدي د دغو عملیاتو په اړه چې تېره شپه د 03 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي وویل:
دغه عملیات ځانګړو ځواکونو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 15 تنه ژوندي نیول شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
د ولی د ویان خبره په دغه عملیاتو کې افغان ځانګړو ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشته. د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه تر اوسه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو خبرګون شولی. د دې مخکې د دغه ځانګړو ځواکونو په یو لړ ترسره شوي عملیاتو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو اداوي هم سوي دي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. دا خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغیزونو د مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي د له لاسه ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. په دغه راپور کې چې په څلورو ولایتونو کې له 200 لویانو او ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی ویل سوی چې د کوچنیانو ډیره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړیږي او د درملنې لپاره یې ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. میندو پلارونو چې ورسره مرکې سوي ویلي چې ماشومان ښوونځي ته په لاره بیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما لخوا د وروستي درې میاشتنۍ خپره سوي راپور له مخې تېر کال افغانستان د افغان ماشومانو لپاره له کله چې یونما له 2009 کال راهیسې د جګړې د تلفاتو په اړه د راپورونو لړۍ پیل کړې تر ټولو خونړۍ کالو. د دغه راپور له مخې 928 ماشومان وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. زموږ غلازه د رادیو لري. د ایران د توغندوی زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرائیل له زیرمو هم زیاتې دي. د خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ده. پینټاګون په دې چړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 40 کلونو کې ایران د توغندوی پراخ پروګرام، د توغندوی اندازه او د پرمختللو توغندوی د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندوی د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیز راهیسې هڅه کوي. پر ایران له لسیز راهیسې د لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لرې نوښتون کو توغندوی په ګډون دغه وسلو ته چې د توغندوی واټن تر 2000 کیلومتر واټن چې اسرائیل هم پنه شکولای سي وشتلای سي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکو میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړجاړی ومني. په پام کې ده د اوکرين په ختیځ کې د 15 کلنې خونړۍ شخړې په اړه د نورماندي د پروسې د مذاکرو پر مهال خبرې وسي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وادیم پریستایکو پرون په کیف کې په یو خبري کنفرانس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبر اعلانو ته وویل
موږ د نورماندي غونډې ته په پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځو. تیار یو چې یو معقول جوړجاړی ومنو او خپل هیواد ته داسې پرمختګ راولو چې اوکراینیان یې له اوږدې مودې راهیسې تمه لري.
په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې رهبران د اوکراین په ختیځ کې د روان شخړې د حل لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسید. دوی به آسیا ته په دې یوه هفته یي سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یوه کوچني اقلیت سره وګوري. تمده نوموړی به په جاپان کې هم تم سي. بنکاک ته له رسېدو سره سم پاپ فرانسیس له عیسوي مبلغې آنا روزا سیووري سره چې له 50 کلونو راهیسې په تایلند کې اوسېږي ولیدل. کاتولیک عیسویان د تایلند د نفوس یوه برخه یوه سلنه جوړوي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. نن چهارشنبه ده، د لړم یا عقرب 29 د نومبر 20 د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو د نومونو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دی سپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي.
هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورت دا لیست موږ ته راوستوي تر څو چې موږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
یو څارونکو یو بنسټ مو پوښتلی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې د دې لیست په سپارلو کې پاتې راغلی.
چې د کمیشنرانو ترمنځ درنښه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کېږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د ښځینه صحي کارکوونکو د کار مخه نیولې. پورزګان کې زده کوونکو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د تعلیم مخه نه نیسي.
درسونه پاتې دي، زما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیمه پاتې دي، دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د نور مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او نغیړیو تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې هر څه ژر باید دغه لیست ور وسپارل سي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې پر دغه نوملړ کار روان دی. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړی. د کابل سټوډیو نور جزئیات له تاسو خبرو.
پلی سالی صاحب، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نوملړ نه دی ورسپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د دې کمیسیون مرستیال وایاندي زرمینه حقجو کاکړ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وروستیو کې د دې کمیسیون پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو له کبله په خپل وخت د کار پر ترسراوي کې پاتې راغلی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لیست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه ده ورکړی. او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورت دا لیست موږ ته راوستوي تر څو چې موږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنرانو د عقرب میاشتې په 15مه پریکړه وکړه چې د دې کمیسیون ټول هغه کارکوونکي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي شي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل پریکړه لیک کې د دې کمیسیون له دارالانشا وغوښتل چې د دې کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مې نیټې یعنې د سې‌شنبې ورځې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته یې واستوي. خو دا نیټه پرون پوره شوه، مګر لا هم د کمیسیون په درغلیو او سرغړونو تورن افغان کارکونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرف شوی نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د دې کسانو د نوملړ په بشپړېدو کار روان دی او ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري، خو کمیسیون په دې اړه د رسمي نظر له څرګندولو ډډه کوي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی خپل کارکونکي چې په درغلۍ او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د سېشنبې په ورځ د دې کسانو نوملړ د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته لیږلی وای، خو داسې ونه شول. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه وشول، خو داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې به د همدې میاشتې په شپږویشتمه نیټه اعلان کړي، خو له دې نیټې د یوې میاشتې او درې ورځې په تېرېدو لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی په دې اړه پرېکړه وکړي. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د خپلو هغو کارکوونکو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په نغړیو تورن شوي دي. د افغانستان پر انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو له کبله نه دی توانېدلی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د دې کسانو نوملړ د شکایتونو کمیسیون ته سپارلی وای. امید زاهیمل په دې اړه د دې بنسټ له اجرایه مشر حبیب الله شینواری سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د دې کار د علت په اړه پوښتنه کړې.
د ټاکرو کمیسیون له بده مرغه همیشه کړنې او کومې ژمنې چې کوي هغه نه عملي کوي، یا د سیاسي فشار لاندې راځي، یا نور مسایل رامنځته کېږي، یا اداري عمل ته منځ کې چې د کمیشنرانو ترمنځ درنشه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید به اداري فساد، نورې کوم معاملې، هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي، د هغې پر اساس باندې هم خپل پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
څومره اړینه ده چې دا کسان وپیژندل شي او همدا ډول قانوني چلند سره مخامخ شي تر څو د انتخاباتو په برخه کې هغه شمېر پوښتنې چې راولاړ شوي هغه کمیسیون یې تر نیوکې لاندې نیولی چې خپله کارمندان متخلفین یا متقلبین دي دغې موضوع ته رسیدنه وشي.
مکافاتو مجازاتو اصل په هر اداره کې دا ډېر ګټور تمامېږي، د شفافیت لپاره، د ځواب ورکونې په خاطر باندې، د ښه کارونو لپاره. نو زه فکر کوم چې که چیرې دغه لست تحیه شي، برابر شي او وڅېړل شي د شکایتو کمیسیون لخوا، نورو بیا جرایمي بیا عدلي قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي، لویه ګټه به دا وي چې خلک به باورمن شي په دې باندې چې په افغانستان کې قانون تطبیقېږي، د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي هم خلکو ته ځوابدهي دي. دویمه ګټه به دا وي چې د انتخاباتو کمیسیون کې کوم کارکونکي دي، شکایتو کمیسیون کوم کارکونکي چې دي، دوی به بیا ډډه کوي او هیڅ کله به د خپل وظایفو د ترسره کولو په برخه کې ناغېړي نه کوي.
یو د باور مسله شو، همدا ډول په راتلونکي کې د ډول نه کارونو ترسره کول او د ویری مسله. بل مهمه پوښتنه د مشروعیت د آیا د ټاکنو په مشروعیت هم اغیز لرلی شي؟
تر ډیره حده پورې دغه کار باید شوی وي. طبعا مشروعیت باندې ګټه دا کولای شي چې شاید انتخاباتي شریکان په خاصه توګه نوماندان چې دغه پروسې زینفع یا زیضرر تلره، دوی هم باور مندی پیدا کولای شي په کمیسیون باندې چې کمیسیون هغه کوم کارکونکي چې مثلا ناغېړي کړي وای، په یو ډول یو چا یو نوماند لپاره مشخص نوماند لپاره کار کړی وو، شکایتو کمیسیون ته معرفي شو یا راتلونکي کې هغه د تور لیست کې شامل شو او نشي کولای چې د انتخاباتو کمیسیون سره کار وکړي.
کمیسیون په ځلونو باندې دغه سی یو تاریخ وټا کې اما بیا ورته رسیدنی نشي کولای. څه دلیل کې دی شاید اقلن چې کمیسیون خپل هغه ورکړل شوی او طرز عملونو ته یا جوړ شوی او طرز عملونو ته او یا خپل پریکړې ته چې کوي نرسیږي؟
یو دا چې سیاسي فشار شاید یو نوماند حکومت لخوا دار شاله خانه. دویم لامل په خپل د کمیسیون په دننه کې د دارالانشا او د کمشنرانو ترمنځ کومي شخصي ګټې، شخصي معاملې شوې دي یا روانې دي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار د بنسټ اجرایه مشر حبیب الله شینواری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم له ناجی سپې څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان اقتصادي وده پروان دیل لسوا اتنویوم مالی کال که دری سلنی تل وره شویده. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادی راڈیو تو ویل چه د افغانستان د اقتصادی وده مهم دلائل د سیمی لحوادون سره د هوای دهلیزونو رمسته که دل دیشه صادرات ورسره خه او کرنی پا برخه که هم وده رمسته شوی.
خوشبختانه کما گزارشونه چه دم گره منگل رو داغه پا تحلیل پاساس کما پراختیاوی چه ده زراعت سکتور که پا نورو سکتورونو که شویدی داخلی چه ده افغانستان اقتصادی پراختیا 3% ترسیدلی ده او دا د تیرو څلورو کلونو تر ټولو لوړه اقتصادي پراختیا ده.
د یادول وړ ده چې د 1999 مالي کال لپاره اقتصادي وده 3.4 سلنې په شاوخوا کې ټاکل شوې چې د 1999 کال په پرتله 0.5 سلنه ښودل شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه میرویس افغان وایي د نړیوالو اوسني مالي ملاتړ ته په کتو په 1999 مالي کال کې 3 سلنه اقتصادي وده لږه ده او باید د افغانستان په کورنیو منابعو ډېر کار وشي. نړیوال بانک د شمیرو لمخې اوس مهال د افغانستان 6% لګښتونه پر نړیوالو مرستو ولاړ دي. باور دا دی چې که افغان حکومت مالی چارې رڼې کړي اقتصادي وده به نوره هم زیاته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له 500 ډېرې مېرمنې د کرنیزو پروګرامونو تر پوښښ لاندې راولي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې په 25,000 مېرمنو کورنۍ باغچې وویشي. نوموړي دغه شان وویل تېر کال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 45,000 مېرمنې د کرنې او مالدارۍ وزارت له پروګرامونو چې د چرګانو او مچیو د ساتنې شنو خونو باغونو او د میوو او سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پکې شامل وو برخمنې شوې دي. ښاغلی رستمی وایي د دې پروګرامونو له جوړولو هدف دا دی چې د کرنې او کورنیو تولیداتو د پراختیا په برخه کې د ښځو وړتیاوې لوړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
او سمي واسي مې زمو مساله تعقیب په یو تازه راپور کې ویل سوی چې د ایران د توغندې یو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دغه راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسی اعتراضونه دوام لري. اسمت سروند دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. سروند صاحب، اول خو دا راته وایي چې د ایران د توغندې یو د زیرمو په اړه په تازه راپور کې ویل سوی چې دغه زیرمې په منځني ختیځ کې د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دغه راپور چا خپور کړی دی؟
صالح صاحب، دا خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې کړې ده. دوی په دې اړه یو راپور خپور کړی دی، پرونی خپور کړی دی او په هغه کې دا مسله څرګنده کړې ده. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 40 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې له لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او اسرائیل هم پنخه کولی شي چې ایران خپل لوی دشمن بولي، ایران د دغو وسلو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومتره واټن ویشتونکی توغندی وشود چې مختلف سروکي لېږدولی شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. په دې راپور کې سالس هبده هم ویل شوي چې دې ته په پام چې ایران پرمختللی هوایي ځواک نه لري، د لري واټن ویشتونکو توغندیو ته یې ځکه پراختیا ورکړی چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تیره بیا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حملې مخه ونیسي.
بله سروند، په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض مظاهرې دوام لري. وروستي معلومات څه دي او د مرګ ژوبلو په اړه څومره معلومات له تاسو سره دي؟
او بله، په ایران کې د چلو د بی درې برابر شوی او لغه ورسته خلکو پاسونونه وکړل، اعتراضونه وکړل او مظاهره وکړه چې لا هم دوام لري. د بخښنې د نړیوالې ادارې یا امنیستي انټرنیشنل د یو تازه راپور پر اساس په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوی دي. البته دته مو پام چې د نړیوالې ادارې ډیر له احتیاطه کار اخلي، ارقام ډیر په احتیاط بیانوي. همدارس ویل کیږي چې تر زرو ډیر اعتراض کوونکي نیول شوي دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه د دوی و امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دوی د پنځو اعتراض کوونکو وژل کېد تاییدوي، صرف د پنځو کسو. حال دا ده چې د بخښنې نړیواله اداره د 136 تنو یادونه کوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي. نو د ډیرو سیمو چې اوس هم ناکرارۍ پکې دوام لري په اړه معلومات آسان او ژر نه ترلاسه کیږي، او احتمال شته چې د مرجوب شمیر خورا زیات وي تر دې. خو د دې لپاره چې ایران ټولنه یو قاعده ټولنه ده، د معلوماتو خپراوی پکې آسانه نه ده، او چې انټرنیټ هم قطع شي نو کره او دقیق معلومات ترې لاسته نه راځي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه مو واورېدل چې په یو راپور کې ویل سوي د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرایل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور په اصل کې خبریږي چې په ایران کې مظاهرې روانې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوز بلن اجی سپیس خواب رو چی دا کابل چپ رسپانو تا کتنه کبی؟
سرخط رسپانی لیکلی حکومت د حقانی شبکی د دریو زندانیانو پازا دا ول سره هغه تورون ناسم ثابت کرل چه مخی با دا سولی اصلی مخالف لوره یادیده، او دا دی ترسنگ دا تیر پسیر یو زلیبیا دا سولی پروسی او پدیاره دا خلکو غختنو تا مثبت زواب بار کرد. وړاندې په سر مقاله کې د غشن راغلی افغان حکومت وکړای شول چې د افغان امریکایي پوهنتون د دو استادانو په خوشی کولو سره له امریکا سره خپلې نسبتاً خړې اړیکې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکراتو په برخه کې د ځینو ابهاماتو له کبله رامنځته شوي وي بیرته ورغوي او د هغوی ملاتړ خپل کړي. د سر مقالې د لیکوال په باور په ټوله کې حکومت په تېره ولسمشر غني له طالبانو سره په وروستۍ تبادله کې ګټه وکړه، او اوس طالبانو ته هم پکار ده چې د خپلو بندیانو خوشی کولو شرایطو ته پام حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر او څومره ژر چې کېدای شي دا پروسه هم بریالی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې کرښه پیل کړې ده. د حقانی شبکې د زندانیانو تبادله به څه پایله ولري؟ وړاندې راغلی افغان حکومت یو ځلی بیا د اوربند سولې او په تېره بیا د افغان امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کولو په بدل کې د حقانی شبکې مهم غړي تبادله او له زندانه قطر ته ولېږل. د سر مقالې لیکوال لیکي خې په ډیر دقت سره د دغو بندیانو د تبادلې شرطونو ته پام وشي، او که طالبان بیا هم ترې سرغړه ونه کوي ځپل کېږي به او له سختو بریدونو سره به مخ شي. په سرمقاله کې راغلی په اصل کې د پاکستان حکومت د افغان امریکایي پوهنتون دوه برمته شوي استادان ساتلی وو او غوښتل چې د هغوی په خوشی کولو سره له امریکا څخه امتیازات ترلاسه کړي. په سرمقاله کې راغلی پاکستان د امریکا تر فشار لاندې دی، او امریکا ته هم معلومه ده چې پاکستان نه یوازې دا چې برمته شوي استادان یې ساتلی وو، بلکې د حقانی شبکه هم د پاکستان پوځ خیمه بلل کېږي چې د دغو بندیانو خوشی کول اساسي غوښتنه وه. د سر مقالې په پای کې راغلی د بندیانو تبادله نه ګام دی، خو باید له کومې احساس شوي پایلې پرته خوشاله ونه اوسو. هیواد لیکي پاکستان، روسیه او ایران په هیڅ ډول خپلواک او با امنه پرمختللی افغانستان نه غواړي چې په نړیواله کچه د ستراتیژیکو اقتصادي او پوځي ملګرتیاو لپاره اقدام وکړي. خو دنیا ورځپاڼې بیا د انتخاباتو روان بهیر په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلی دویم دور ته د انتخاباتو د تلو ډیر امکانات لیدل کېږي، خو دا به یو لویه جفا وي چې کمیسیون د خلکو په حق کې کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی دویم دور ته د انتخاباتو د تلو خبره وروسته له هغه مطرح کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوو میاشتو په ترس کې نه دی توانېدلی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغو سیمو کې د ښځو لپاره صحي خدمات محدود سي. په زیاتو سیمو کې ښځینه صحي کارکوونکي هم نسي کولای چې خپل کار په آزادانه ډول وکړي. د روغتیا ریاست چارواکي هم دا ستونزه تاییدوي. مجیب حبیب صاحب په اړه راپور لري.
د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب استوالي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي، او دا مسله سبب شوې چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولاک، چمتال، شورګرا، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب استوالو حضور سبب شوی چې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګل یې پاړه وایي
چن رفته مونږ کلینیکو پاول نه بود، زنانه کې ډاکټر خو هیڅ موجود نه داره. مرکز کې یک چیز هست، گفت که برند مزار شریف این مریض امام د کوماست پرسان نیست مقصد طالبان نمیمانه زنان و دکترارا
د بلخ په چهار بوله کلسوالی کې قومي مخاور محمد کریم ادعا کوي چې دغه ولسوالی یو سر څلور وشکلو لپاره یوواز درې کلینیکونه په پام کې نیول شوی محمد کریم وایي چې دغه ولسوالی دوه کلینیکونه د نام نه لواچې غیر فعال دي او د ولسوالی په مرکز کې په یوواسینی فعال کلینیک هم په معیار برابر روغتي خدمتونه نه وړاندې کیږي هغه زیاته کړه د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالیو او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژي پر بنسټ او د هرې سیمې د نفوس مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توزیع شوي دي هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی
کلینیکونو توزیع په ټولو ولسوالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې ده نظر په یو جی پی ایس باندې ده د ینګي کلاو چلیخیلو شهرک کې او لږې ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ ټکني شوي دي امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي د صحي پرسونل لپاره هم دي
د بلخ د عامې روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکتران هم په پام کې نیول شوي دي خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي وسلوالو طالبانو د ازادي راډیو یوې پوښتنې ته چې په بلخ کې یې د روغتیایي ښځینه کارکوونکو د فعالیت د ممانعت په اړه مطرح کړې تر دمه ځواب نه دی ویلی مجیب حبیبزای ازادي راډیو بلخ
بلخوا په اروزګان کې زده کوونکو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د زده کړې مخه نه نیسي دوی د لاسي صنایعو د یوه نندرتون پر مهال دغه څرګندونې کړې دي د ازادي راډیو خبریال هم دغه نندرتون ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی
په اروزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو دغه نندرتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزي لیسه کې جوړ شوی و په دغه لاسي صنایعو کې ډول ډول توکي شامل و چې د سلګونو زده کوونکو له لوري نندارې ته ایښوول سوي وه د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي و زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي
کلنګانی د خټ سم جوړ کړی بیا په درې رنگ وایي هغه د افغانستان بیرغ او بل ګلاس هغه من د خټ سره جوړ کړی دی هغه می ګلان کړی او په سپین رنگ نه وایي
دا ششما جوړ کړی دا کاتل څه جوړ شوی دی او په دې کې د سریف څخه کار څه کیږي جنتال چې په موږ دی او د نور ټول کاتل څه جوړ دی
ما یو تیره او کشتی جوړه کړی ده چې دواړه حرکت کوي او تیره البته نسی خو کشتی حرکت دا ستاره به جوړه کړي هغه پرواز کولای شي چې ماته امکانات تر پرې
لدی سره د ښوونځي د غزدکونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي
موږ پر وسلوال طالبان باندې راغ دا دي که په حقیقت سره دی غواړي چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی باید چې د جنگ څخه خلاص واخلي او سوله راولي او دا ښوونځي لکه چې د دوی کشرانو وروڼه د تعلیم وکړي
مکتبونه دي لکه اره او یا خپل کور لکه ځکه چې دوی اصلي مجاهدین دي دې دا مکتبونه نیولې دي هر څه نیولې ماشومان څه درسونه پاتې دي ما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیمه پاتې دي دا ګاډۍ چلی په بازار کې
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندرتون د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د پوهنې ریاست په همکاري جوړ شوی و د اروزګان د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نوري هم اسانتیاوي رامنځته کړي
په دې کې هدف لري چې موږ په روزګان په مکاتب کې کوم زده کوونکي لرو دوغه هغه استعدادونه چې پټي هغه موږ کارکو میډیا ته خلکو ته ولسته چې روزګان یو جنگزفلی دربدره ولایت
د پوهنې ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې د نامنی او نورو بیلابیلو لاملونو له امله زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د امریکایي پانتون دوه استادان په پاکستان کې ساتل کېدل. د تبادلې لپاره زابل ته راوستل سول. پاکستان خپلې ګټې په افغانستان کې لټوي. میر احمد ملتپال لیکي د هلمند په ندالی ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه له 9 میاشتو راهیسې کار نه کوي. خان محمد اسلامیار له ندالی لیکلي کانا سقنی خوشې شوی وي، نو ده باید د طالبانو مشران د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: موږ نه پوهیږو چې د هیواد حالات کومې خواته روان دي. ځینې حکومتي چارواکي یوازې خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي. خان محمد اسلام یار الله ندلی په بل اس ام اس کې لیکلي: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. عبدالباري لشکین څخه لیکلي: د پوهنې له وزارت نه مهیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نیټه رانږدې کړي. باوري لشکین څخه لیکلي: په پکتیکا کې راتلونکي شنبه په ورځ کلنۍ ازموینه پیلېږي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلي: د ملکیانو نه حق وژل د بخښلو وړ مسله نه ده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو ولاندې زبرو.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر در غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې اړه چې د هلیکوپټر در غورځېدو علت څه و څېړنه کوي. د اعلامیې له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د هلیکوپټر د دښمن په جزون نه درانسکور شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خود طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې رانسکور کړی ده او د نن ټول پوځیان یې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبره کوي. د کندهار د ولیوان احمد بهیر احمدی د دغو عملیاتو په اړه چې تیره شپه د 03 په نوم افغان ځنګړو ځواکونو ترسره کړی دی وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. د خبره په بریتانیا کې میشتي سیف د چلډرن مرستندوی موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغیزو د مختلفو بڼو یادونه کړې چې ویلې دي د کورنۍ د غړي د لاس ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. ویل شوي چې د کوچنیانو ډېره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړېږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نلری. د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بیساری ان د اسرائیل زیرمو هم زیاتې دي. د خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ده. پینتاګون په دې تړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 30 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندیو د ځواک پراختیا ته لدی سره سره دوام ورکړي چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره لسیز رایتي هڅه کوي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسید. دی به آسیا ته په دې یو هفته سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یو کوچني اقلیت سره وګوري. تمه ده چې نوموړی به په جاپان کې هم تم شي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد النافی همتی موتاست د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې طالبان د زور او شکنجول لارې متعدل نشو څخه راګرځوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښ تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
با هلمند